السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوي او په درسي ساعت کې تاسو ته د کیمیا مضمون تدریسیږي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په افغانستان کې نیول شوې پخوانی کاناډایی پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منګړیتوب آزاد شوې ده. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته جزئیات درکوم. ټاکل شوی نن دوشنبه د دلوي په اتمه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان په نوم یو بنسټ د یک شمې په ورځ په خپله اکسپان لیکلي چې دا کمپاین به په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، کابل، بغلان، هرات او بادغیس ولایتونو کې ترسره شي. له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین کور په کور نه ترسره کیږي او ډیری ماشومان په جوماتونو کې واکسین کیږي او دا اندېښنې هم شته چې ممکن یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو په ختمولو توانېدلې نه دي. که څه هم په روان میلادي کال کې په افغانستان کې لا د پولیو د کومې نوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تیر په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د ګوزن 25 پیښې ثبت شوې دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې یو ډېر زړه سوري ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غیدارې د اکشن پروراز د دلوي په ومنېټه په خپل اکسپانا یا په خپل ټویټر لیکلی چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې هم د زړه سوري 13 ناروغ ماشومان په کابل کې د درملنې لپاره 4 روغتونونو ته معرفي کړي وو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدون عزیزی او د ایران د خصوصي سکتور استازو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د کچې لوړولو او نورو مسایلو اړوند خبرې اترې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون یک شنبه ویلي چې دواړو لورو له چابهار بندر د اعظمي ګټې اخیستنې، افغانستان ته د بې کیفیته سوداګریزو توکو پرمخنیوي او د پولو پر کوچنیو بازارونو بحثونه کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کور جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه وکړه. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبې په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 14 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حملې کړې، د عراق په کوردستان خپلواکه سیمه کې اډې لري چیرې چې د ترکیې پوځي اډې هم موجودې دي. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د استل شوو کډوالو د دو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25 سلنه تعرفو لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. ښاغلي ټرمپ پر تروت سوشل پلیټ فارم په یو پوسټ کې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 26مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی. ټرمپ زیاته کړې چې خپل ادارې ته امر کړی چې د کولمبیا پر هغو سوداګریزو توکو چې امریکا ته ورواردېږي 25% تعرفې ولګوي او دا تعرفې د پیوونې کې 50% ته لوړ کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. په افغانستان کې نیول شوې پخوانی کاناډایي پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوې دی. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې داوید لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوې و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوید لاویری ورسره کار کوي پخوا ویلي و چې دغه سرتيري د بشري چارو په مخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بلورتا د کاناډا د بهرنۍ چارو وزیر میلانی جولی پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې له داوود لاویری سره یې خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی او صحیح معاینات شوی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکارۍ او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کاناډایي داسې مهال آزادیږي چې تیر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له یو افغان زندانی سره تبادله کړل. تر دې وروسته دوهمه موضوع دا ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي چې له دوی سره ایرانی پلاوی پر امنیت او بو ګډو پولو او افغان کډوالو خبرې کړې. جزئیات به له فیروزی عزیزی نه واورو.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته د غهواد ته په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر په کچه د ایران د حکومت لوړپوړي پلاوی سفر کړای او هلته د طالبانو د حکومت لزینو مشرانو او چارواکو سره لید کاته کړی دي. په کابل کې د ایران سفارت د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پانو د یک شنبه په ورځ د جنوري په 26مه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په مشرۍ دی پلاوی د ورتاک خبر او ویډیوګان خبرې کړې دي. پر ستورنیزه شبکه په خبرو سو یو دغه خبر پانو کې راغلی چې دغه ایرانی پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د دفاع وزارت له سرپرست محمد یعقوب مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر او مرستیال ویانزی احمد تکل په دې اړه په خپل ایکس پانه په خبره کړې ویډیو کې ویلي،
په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی او د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر محترم ډاکټر سید عباس عراقچی سره وکتل. په دې ناسته کې دواړو لورو د افغانستان او ایران ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاروي او په ایران کې د افغان مهاجرینو پر وضعیت، پر ګډو پولو او د اوبو پر مسایلو خبرې اترې وکړې.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په خپل ایکس پانه په خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ایران ته د اوبو په برخه کې د زیان رسولو قصد نه لري او د دوی د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ایران د بهرنیو چارو له وزیر له افغان کډوالو سره د ښه چلند غوښتنه کړي او ویلي دي چې په اوسنی وخت کې په لوی شمیر کې د استلسیو افغان کډوالو مدیریت ورته ناشونی دی. د یادونه ورته چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ګډون په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د بد چلند ګڼ راپورونه ورکړل شوی او دغه هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړای دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د راپور لمخې یوازې په تیر یو کال کې ایران افغانستان ته تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال ستانه کړي دي. په اوسنیو شرایطو کې کابل ته د ایران د حکومت د غلور پوری پلاوی سفر په څه معنا دی؟ د سیاسي چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز وایي ایران د امریکا د حکومت له بدلیدو وروسته په سیمه کې په ځانګړې توګه د افغانستان له اړخه د خپلو امنیتي اندېښنو په اړه د وضعیت معلومولو لپاره کابل ته دا پلاوی استولای دی.
ایران پوهیږي چې دلته یو نوی لوبه را روانه ده چې کېدای شي طالب هم تقسیم شي خپل په منځ کې، چې یو برخه د امریکا پلاوی شي، بله برخه کېدای شي چې په منطقوي تعاملاتو کې د ایران سره، چین سره، روسیې سره، دوی سره ودرېږي. نو په دې ترتیب غواړي چې ځان پوه کړي، ځان مطمئن کړي چې د دغه استقامت نه د افغانستان د استقامت څخه ورته ګواښ او خطر پېښ نه دی یا نه را پیښېږي په نږدې راتلونکي کې. هغې دپاره دغسې یو راپور چارواکي لیږي افغانستان ته.
تر دې وړاندې ځینو نورو ایراني چارواکو کابل او د طالبانو د حکومت مشرانو بیا ایران ته سفرونه درلودل، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د امنیت، په ایران کې د افغان کډوالو بد بشري وضعیت او په افغانستان کې د ایران حقابه هغه موضوعات دي چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریز بحثونه راپارولي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ خسر به میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني زینی هغه کورنۍ چې د لور له واده مخکې په هغې ټینګار کوي چې د خسر په کور کې که له هر ډول حالت سره مخ کېدل خپل غږ پورته نه کړي دا جلۍ له کومو بدو پېښو سره مخ کېدلی شي
هغه یې له لاسو او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ورباندې توی کړې وي په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سپار کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپله دین نه غواړي چې خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي
تاو تر خوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نسی بخصوص چوپ پاتې نسی
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړي خایته سم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ له خوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي کله دوی سره زور زیاتای هم کیږي غږ دې نه پورته کوي که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شملای هم په ځمکه لویږي د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت ترې وه ده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق قتدی خو اوس چې طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او د تورت ستونزې څو برابر زیات شوې دي د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کېږي د دې جرأت نه لري چې خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي ځکه طالب خپل د میرمنو په حق سترګې پټې کړې دي هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان په دې اکله وایي
داس موضوعات ما خپل ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده چې کړی د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښي راځي ورته وایي جیګسه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلد ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي دا ورته مهمه نه ده مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخ ته لاړ سي د دوی باید خدمت وسي دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي
پخوانی رسم و رواجونه دی چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله سایې ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي چې باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري همغه پخوانی فکرونو کې لا هم پاتې دي
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل په ښځو باندې ښوونځي بند شول کار دا شیانو ته نسي تللی نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وعده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې یعنې بله چاره نه لري د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر ګذاره ده او کورنۍ وي کې هم اجتماعي او سیاسي اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي تر پخوا هم اوس دا ډېر دي په دې چې یوې میرمنه او وړ خپل غاک پورته کې غږ نه اوریدل کیږي او دا یو عام خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غاک